اته بجې شوې د ساجي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل: نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلی دي: د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپل طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر زر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویند وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. ښاغلی مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غویي په 4 نیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوشمهاله بودیجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 20 غړو هیوادو د اقتصاد درغاوني په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي، دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به د هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوځي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300 زرو زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدل په خټه ترکان دي چې په 1998 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز له کبله ترکیه ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې تر ټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د ګرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته به په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 او FM 3.5 په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولې او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه دي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي.
مولوی منی په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلې چې کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا COVID-19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویا وو واکسینونو کار روان دي.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له هڅو او پردې هڅو لنیوکو په یو تفصیلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبري شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروفه ساتلې کله ګولانو ته شو کله باغچی ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان لازادي راډو سره په خبرو کې له کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل شار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل شار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمنه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنغونه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو متمدا ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د خېګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت برویم و از روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سره ده داخله نیوه ډبه غوړي شل چاله په 15000 کلداري سره ده کورونا په نامه ټول کرنټین کړی په کورو کې نه شهرونه راټولې دي نو دا مغوښتنه ده چې د شهرونو الهکې یا درځانې ته ولار جوړ کړي
افغانستان خلق د ډېر لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټوله پورته شوې ده باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راښکته کړي دوه خو نوم نه د ګرانې لکه د تجارانو پر مسلمانانو باندې دا خاطر وژره ده دا خاطر مسلمانان د فقر سره مخامخ دي
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ ل ضروري حالاتو پرته پر تاګ راتک بندیز د خوندزیو په هنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر پرون پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2028 تر رسیدلی او 40 کسان لدې کابل امر شوی خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوی دي
د افغانستان ارشاد حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح منځونه په کورونو کې وکړي چې کورونا وایرس په سیخ پور نشي مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي قلبي تکلیف ولري شکر تکلیف ولري ټوخی ولري ستوني درد ولري سردردي ولري زکام ولری او یا هم هیچ شی ولری خو دغه مرض باندې دی اخته کېدو خوف او ډار ولری هغه خلک دی خپل ټول نفلی او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سوریه عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتنه دي چې تراویح لمونځونه په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ ته جماعت دروازې نشي بندولې خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جماعتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل د
لمانځه د ادا کولو پر مهال دی فاصله مراعات کی ماسک دی ولري د سکش دی ولري د ځان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دی ځانګړی ځای نماز ولري او دستی پا کورونو کی وکی نفلی عبادت قبل دل منزن مخ کی سنت رست و سنت پا کورونو کی وکی او دل منزن صاحب یعنی جماعت دی خپل و امکاناتو دی را طولولو پا نتیجه کی دوا پاشی کی
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولی شي شایي ډیر نه وي او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وای چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته انتقال کړي
د دې چې ځوانانو کې اکثر ناراض لایب نه ورکی بنان باید تماسونه کم کړي په تماسو کې معلوم نه څوک دغه وایرس د ځان سره لیکدوي او څوک نه لیکدوي
تراویح لمونځ فرض نه دی د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنه ده چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمونځونه لا په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اطلاعات و عوام اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وای چې په ځانګړي حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله
د پیغمبر علی السلام په یو وخت کې ویلای د چې کله به باران وو یا به شدید تاریکی وو یا به یخ وو نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وکړه اذان وکړه او په اذان کې دغه نقار استفاده کړئ چې وایي چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جماعتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي شاید کورونا وایرس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
ستی راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري افغان ډاکټره محبوبه حسن د بریتانیا پر رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کورونا د اغیزو په اړه څېړنې کوي دا د لندن په دغه مهم روختون کې ډاکټرانو ته اونیس او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي توپ لري. ډاکټر محبوبا وای سره د دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت چاروان له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وای
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټی وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت مل کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیره په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما دا هغه داسې دی یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافی مقدار کې موجود وي. د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبا حسن د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې خلک د راتلونکو دوی اونۍ او تر دې هم لږ ډیر په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسؤلینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپلو امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړي دي. په هلمند کې تر دې دمه 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې ویروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دی څخور.
سره د دې چې څونی وړاندې هلمند ته د کورونا وایرس په ضد د شی مبارزې لپاره 50 میلیونه افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید-19 وایرس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپل درېمه ناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د ښه تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تېره چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایرس 4 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایرس په ضد د ولایتي کمیټې مشر دی، وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دې لس مليزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتا د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر ښه خپل دنده سرته رسولی او مریضانو ته رسیدګي کړی، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه مونږ د سل بستر یو دېرش بل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان هم مونږ لرو چې مونږ کولای شو چې د لیلیونه مکاتبونه او همدارنګه نورو مسایلونه خلک د تشویش نه کې، انشاءالله که د خدای رضا او کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایروس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤلونو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نوم مې رحمت الله. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو، ځینې کلینیکونه او شفاخانې دا فعال شي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي، تر څو پورې چې موږ وکولی شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېر خراب انګریزي ده او ډېر مشکل دی. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوارو کې باید چې دا مریضي ډېر نه شي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوپر او اسلام سپینزورې وتورژلې دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته، وطنو ته، هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نه شي کولی، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه د ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایرس ډېر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډېرې شوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. ښاغلی اعظم، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سو 50 میلیونه افغانیو تر مصرف او لګولو مخکې تر سل ډیر بسترونو د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کورونا د پیسو 100 روپۍ هم نه ده مصرف شوی او نه خریداري شوی ده، مګر موږ د خپل موجوده امکانات څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستر وخت لا موږ آماده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځای پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دېو کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سوسوالی په کم ځای کې دی، مخکې تر دې چې تدارکات اوسې شان راشي، موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض هم په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان نه راورسېږي موږ آماده یو.
د هلمند د روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایرس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایرس د مرض له عمله مراجعه ده کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی، وایي کارونه سست دي خو تر دې دمه ښه روان دي. عطاول افغان، ازادي راډیو ټول، که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کرونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دې پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې 2 ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پړنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختمه او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اروپایي ټولنې سرمشیزه د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځه وړلو لپاره پر یو مالی پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړې کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه له 100 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بېساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړې شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بېلابېلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده، ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو لا پیغامونو
سره احمد ایمن ولایت څخه نړۍ کني ولوده نو زه اشرف خنځ څخه دا هیله ورزول چې یو ښه کورونا را روانه ده د بلې خاطر شانده چې ګران دي چې یو له لاسه سره وړي د څه مشته په دوهین زره کاندای سره یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په درېن زره کاندای راکی د بلې خوا کاروبار نشته مو شرایط کورونا مناوز نه خدا غشام موږ وزنه دروز بمرسو په کشره کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو نرخونه دې رجه تاکم کې مننه لامل
منجون بشدو سیم تیرشې د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، دغه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوس د رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار له نادلیلی کې د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان له کندهار لیکي موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده، خو درمان سره په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای له الیشنګلی کې که په لغمان کې خلک قرنطین و نشي او په کورونو کې پاتې نشي کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو شخ کړی دی چې غربان ته غاړه کیږدي، خو د طالبانو ویان سهیل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سر راټول کړي څو د کرونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وی سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور تر څنګ دی یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم. قدر من دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلي په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي. ولاد ګلان شوقیان خو ټول خلک دي، خو ډیر زه ډیر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلې کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده ټول ته چې چاپیریال خپل خو ساتي، خپل ګلان وساتي، او دا به مثبت اغیز دوی په ژوند باندې وکړي، دوی په فکر باندې وکړي. مونږ خو ساتو، بس خیال هم ساتو. والا په قرنطین کې خو بس پاندغه کارون ځان مصروف ساتلی، کله ګلانو ته شو، کله باغچې ته شو، او ناست یو قرنطین کې د ګلانو نو چاپیریال نو ورو ورو لذت وړو. ډیر خوشاله یم.
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ازا ډیر خوشاله یم. بس د کورونی مرونی نم زیاتی سخت پتنګی د ګلانه تل خوشاله یم.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دي چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي، او دا زما یو انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی، او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیما وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي. ماسې ور سره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپله نه ساتم. شخصا خپله چې زور ساتنه وکړم ګلانو لرم، هغه خپله نه ساتم. که وخت را سره نه وي، زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سرهیس نو شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو، هغې لپاره یې زه نه لرم.
بل خوا ته میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ترڅو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري، او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی، او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو.
د مانو محمد جمعه ده.
محمد جمعه، دلته تاسو ګل پروشان یاست؟ ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ له کوم ځای راوړو؟
موږ دا ګلان هغه نه راوړو، یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دغلته هغه ډېر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستیشه جریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سور رنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور راټ کرانی ده، انار ده مالټا ده لیمو ده دغه شین خرڅیږي
نو ګټ کوي کنه کوي
ولا سه کل ګټنه لري سه کل بخي ګټنه است په دوچ کرنتی ده مال جگ ده کرایا جگ ده اوس یو کرایا یو نفر کابل ته سو 500 شپک سو افغانه ده یو نفر کرایا نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور د څډول ګلان دی زیات خوشی زیړ خوشی سر خوشی څړو
خو زوق د هر سړی مختلف زوقونه دي بعضي د سر ګل خوخه یي بعضي سپین خوخه یي بعضي د زیړ ګلان خرسي خوخه نو هر سړی خپل زوق لري دا که سوق نشي ولا چې دا خرسي دا بد خرسي
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې ډېر مشهور دي شوبوي کې یا
شاور دغه مرسل دی ګلاب دی هغه دې اتری دی کندیل دی دغه شید
دسی ګلان مست چې خلګې د دوایانو د پاره اخلي کې یواز د شوق ته پاره د بوی د پاره
لا پاره غسته یو هغه دې د هغه په نامه دی الویرا پر رایس ورته وای هغه دې دوا لپاره خلک اخلي
مثلا دې د څه ډول دوایانو د پاره
هغه دغه جلد لپاره لا کال لپاره دغه شای لپاره اخلي
دغه اکثره د مثلا جوړه یو لا کنجلی راځي د مین ګلان اخلي کنه اخلي
و دغه خو زسته دغه بو یو جلی راسی یو الک ور سره راسی هغه خوسته دی وای الک وای ز دغه خو کوم جلی وای دغه خو کوم هر سړی خپل زاوک خو کی
ستاز او کلچ سره دی
یم ما زاوک ټول دغه خم مارسل سره لیلی مجنون سره دغه زاوک
لیلی مجنون دی ولی خوشی جا خوش کنه دی
دغه دغه ګل ما شي کنه دا و دغه د اوس بدر ښکار کوم تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون د لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګل خایسته ده پوښوي او دغه کندل دوروره خایسته بوې لګي د شپې دغه بوې کوي د ورځې بوې نه کوي مازدګر چې شي د بوې اکسیجن خطر کوي تسار ته و بجاتو بجپري
څومره مصر څومره نمونه ګلان دي تاسو سره په
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان ست
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا د غلس 15 تي کلته بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا ور هغه متفق تا ګلان دی اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غواړو ډیر ځاینه ګلان راځي چې د لار باندې دي اوس پرواز نسته موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتو
مننه خیر
مننه تاسو آزادۍ رادیو سره
قدر منه دوستانو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل تر بیا خو وخت ولرې
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونې خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خاوان بد چلن او رویه له میرمنې سره ده ځینې نارینه د خپل کورنۍ او یا هم د خسورګنۍ په مخ کې خپل میرمنې سره خرویان نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بې ځای امرونه کوي دا چې د دې ډول روي او چلن علت او په ګډ ژوند دی اغه څه دی چوګي حڅوي او کنه د کمی تجربه او نه په هوی وجده
قابل طرف د خوشاله لپاره غواړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي تعقیب کړي
او یا همیشه نیواک پیری وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدودی اوسی او که څنګه
په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له خیر سره ما یو ډول چلنو کې
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یوه فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورځ تر بلې ټینګ او د تل لپاره همداسې پاتې شي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځایه غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوي له امله سستېږي، چې له دې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه له خپلې مېرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې له خپلې مېرمنې سره خرابیه وکړي نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خو دا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغېز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښې راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خاوند د همدې ډول رویې سره مخ وه او د ژوند خوښۍ یې ورنه کډه کړې وه، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډېر اوقات احمد دې د لاسه تریخ وه، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زه ډېره بې عزت کولم او ډیر ته کنزلې او دشنام لکه وهلو ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته دسې ښودله، او بیا بل د بچو ته هم فکر نه کوله، ماته بس په ظلم په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغیزو یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډیری داسې میرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګله چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توب ښکاری داسې وایي.
دا ډیر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښیي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده، دوی بد کوي. دا ډیر بد کار دی، باید وایې نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپیژني، خور او ورور وپیژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخي خدای یې نه بخي، که خور څوک ونه بخي خدای یې نه بخي. ښځې خو ډېرې پیدا کېږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کېږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوشي.
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خاوند برلاسی دی او خبره یې اورېدل کېږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفې کډه کړې وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې مېرمنې سره خرابیه نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته ښه ښکاري زیاتوي.
زما د خپل خځې سره اړیکې خې دي، خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خځې سره داسې چلن ونه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زما د خپل خپلوانو په مخ کې د خځې سره داسې چلن کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یوه ورځ مې خځې زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړي، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅکله جرأت ونه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوه کړه چې په ښځې څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګري یې ورسره د خپلې خوښې سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه ښځه هم حق لري چې د خپلې خوښې سره سم روي او چلند ورسره وشي تر څو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، په لخوا خې داسې سرګندوي.
زمينه خاون نډیر راضی يم، ځکه خاون می یو رون آن ده او خې انسان دی، زما ډیر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نور خلکو په وړاندې لمه سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي. یعنی په ټوله معنا لمه سره د نور په وړاندې محترمانه چلند کوي، او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه یې هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره د نور خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار یې د مېرمنې پر روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د ختیرولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنه کړې دي چې ایوه هم په ګډ ژوند کې د خو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د خو اخلاقو خاوند د خپلې میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولي خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې ښه ګمان کوي. دینی عالم مولوي عطاالله فیضانی په دې اړه وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو له خپلو ښځو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قرآن کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ښځې د تاسو لباس دي، یعنی تاسو په هغه باندې پټ یاست او ښځې بیا په تاسو باندې پټې دي. نو یو له بل لپاره پرده دي، او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګري دي، او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو خزو سره ښه چلند وکي. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم. نو له ښځو سره چلند، ځکه چې کله کله مشکلات پیښیږي او کېدی شي چې بعضې تېروتنه یا بعض خطا یا سهوه له ښځې نه ترسره شي، نو نارینه ته په کار ده چې وعاشروهن بالمعروف، په ښه چلند سره هغه اصلاح کړي او نصیحت یې کړي. او همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي. په دې کې د ریاکاري هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت اسلام کې هغه مضمون ده. ښه چلند، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب د دې ګرځي چې دا ژوند یې هم ښه مخته یوسي، او یو له بله سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځ قیامت د هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړې ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرمه رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځ راتلو مخه ونیول شي. دا چې ولې ځینې خلک دا ټکي په پام کې نه نیسي، او یا هم ځینې ښځې خپل زامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلي د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک نه کړې دي. تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم.
کلی وردک، ځینې نارینه ولې د نورو خلکو په مخ کې له خپلې ښځې سره ناسم سلوک کوي؟
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډېرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړی چې د ماشومانو روزنه او ښوونه د کورنۍ د غېږې نه شروع کیږي، پیل کیږي. او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه ترسره کیږي، همیشه باید هلکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د جونو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمینه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په مغو مفکوره لویږي، او ښځې ته، خور ته، او په ټوله کې ښځې ته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي. او هغه ویره چې د ده په زړه کې وي کله چې واده وکړي، هغه ویره د ده په زړه کې وي چې ګواکي د ما مور او د ما پلار داسې فکر ونه کړي چې زه ښځې ته ډېر احترام لرم، ښځې ته ډېر وخت ورکوم، او د ښځې ته ښه موقف غواړم. په خاطر د مقابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تعقیل کړي، او یا همیشه نیوکه پرې وکړي. مګر دا واقعا ډېره بې انصافي ده، او دا به ډېره ضروري وي، او ډېر به د دې نه رنځوړي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې ماتېږي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې دا احساس د ضعف کړي احساس دی کړي چې ګوا کی زدلته د غلام په صفات غلې يم نه دی وي خزه دی وي مور په صفات نو زه فکر کړم چې تاسو یو ډېر مهمه خبره ته اشاره ارسولې اشاره م کړې ده په داسوال کې چې خزه هر ځای چې وی حق لري دی یو خژوند حق لري حق لري چې وستایل شي ماننه ته وشي تشویق شي او کله چې د دې روان آرام وي او احساس دی یو ښه شخصیت وکړي ښه با شخصیت اولادونه بلوی کړي اولادونه به تربیه کړي و به روزي مګر که هر ځله دا توهین شي تحقیر شي د ټول په مخ کې دا به د دې په روحیه باندې ډېر غټه ضربه وي
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه له منځه وړلی شو
د ما په نظر د حل لاره یې همدا ده چې ډېره توجه وشي د کورنیو د کورنۍ د والدینو په سر باندې ډېره توجه وشي همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړي کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وي کورنۍ وار وي او دغه د موږ تاسو نظریات تونه خبرېږي فکر کړم دا به ډېر یو مثبت تاثیرات پرې وکړي کیدای شي چې معلمین دوته ډېره توجه وکړي په څه چې ماشومان دغه اوله چې ښوونځي ته ځي او د معلم د ښوونکو خبرې ډېر دوی ته د منلو وړ وي او ډېره په علاقه غوږ ورته نیسي په کتابونو کې په نصابو کې او د معلمینو په شروع د درس کې چې دوی پېشتدونه چې درس ورکړي و مقدمه وړاندې کوي زه فکر کړم چې د یو دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنیو کې هغه اولینه هغه مهمه ضروري خبر همدا ده چې د موږ تاسو کورنۍ باید ډېر دوستانه چاپېریال ولري یعنی یو بل ته ډېر احترام ولري یو بل ډېر حمایت کړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلن او رویې ته ځانګړې شوی و هم دومره و تربیه مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو الله مو مل شه
شان.